د دوست آواز د رادیو قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ د پریسیار د رادیو د سودگان څخه هور
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر می شنوید.
قدر منوریدون کوترار سلمریز ما و زما دا همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نند چارشنبه ما شام دا 2014 میلادی کال دا جنوری دا میاشتیات لسمه چې د 1450 شمسی کال د جد میاشتې د 9 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي استاد سید مسعود مرکه، د روغتیا په پروګرام کښې په جرمني کښې د سرطان د مرضوی د متخصص ښاغلي ډاکټر نظر محمد زدران خبرې د سرطان د مرضوی د علتونو او همدارنګه د دغې مرضوی د علاج په اړه، او د پروګرام په لړ کښې به د وږمې او وید قاسمي په آوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. وایم که درو محمد اشنا د خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د پوځ مشرانو د افغانستان په وروستي حالاتو خبرې کړي او د افغان حکومت مشر د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وړاندینه کړې ده چې را روان کال به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي له اړخه یو بل به کال وي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې بهرني میشت افغانان د خپل هیواد له اقتصاد سره د کاله 146 میلیون ډالره مرسته کوي. او په داسې حال کې چې باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د ګوانتانامو زندان به تړي، د امان حکومت نور لس تنه بندیان د دغه زندان منلي دي. اوس بشپړه خبرونه واوري. د امریکا او پاکستان د پوځ مشرانو د افغانستان په وروستي حالاتو خبرې کړي او د افغان حکومت مشر د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جوزیف چې دا مهال د پاکستان په سفر دی، د دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د افغانستان په وروستي حالاتو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ لخوا په یو خپره شوې خبر پاړه کې راغلی چې دواړه پوځي مشرانو په افغانستان کې له وروستي ترهګریزو پیښو وروسته پر رامنځته شویو حالاتو او وروستي امنیتي وضعیت باندې په تفصیل خبرې کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې د پاکستان د پوځ مشر په ډاګه کړې ده چې د تورونو پورې کول په سیمه کې د دوامدار امنیت او ثبات لپاره زیانمنونکي دي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني هم د پاکستان د پوځ له مشر سره په یو تلیفوني اړیکه کې ویلي وه چې په کابل، کندهار او هلمند کې د وروستي بریدونو تنظیمونکي په پاکستان کې میشتي او دا بریدونه هلته پلان شوي وه. تېر اونۍ په یادو ولایتونو کې د چاودنې او ځانمرګي بریدونو له امله د متحده اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل په برید کې د ملي شورا شاوخوا 40 کارکوونکي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان. د کندهار په چاودنې کې مرستیال والي ووژل شوي، والي او د اماراتو سفیر له یو شمېر نورو کسانو سره ټپیان شوي وه. د پاکستان د پوځ مشر ادعا کړې ده چې دوی به په خپل هیواد کې د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې له کوم توپیره پرته عملیات وکړي. په خبر پاړه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جوزیف په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. همدارنګه د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې یوازې شعارونه ستونزې نشي حل کولی او د پاکستان حکومت باید په دې اړه عملي او صادقانه هڅې وکړي. رسول علي شهرت نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د شواري خبرو پر ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو له هڅو سره عملي مرسته وکړي. د ښاغلي قاسمیار په وینا افغانستان یوازې پر عملي اقدام حساب کوي او ستونزه حلولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرني اړیکو ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو سره په مرکه کې یو بیا په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره د خپل حکومت پر همکاري ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ښاغلي عزیز ویل د پاکستان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې داعش په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا نه کړي. سرتاج عزیز په داسې حال کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل او ثبات ټینګېدو لپاره له هڅو د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي په کندهار کې د وروستي تروریستي حملې په پلان کې د افغانستان د بهرني دښمنانو د لاس درودلو یادونه وکړه. محمد انیف اتمر چې د یو څېړنیز پلاوي په مشرۍ کندهار تللي وویل چې شواهد څرګندوي چې دا حمله ښایي وسلوالو طالبانو کړې وي، خو پلان یې د افغانستان د بهرني دښمنانو په همکارۍ جوړ شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ لوړ رتبه تحقیقاتي پلاوی د څېړنې لپاره د نړیوال امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکاري په کندهار کې هر اړخیز تحقیقات ته دوام ورکوي. د ملي امنیت د ریاست په یو خبر پاره کې ویل شوي چې لومړۍ نښه ښیي چې دا برید له افغانستان د باندې د کویټې ښار ته په غځېدلې لار کې د مولوي احمد کنداري په مدرسه کې پلان شوی و. حسیبې دا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. په همدې حال کې د کندهار د والي سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقات ته دوام ورکوي. خپلواک په عین حال کې د پلاوی تحقیقات نتیجې په اړه بې خبري څرګنده کړه او ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ یو ګډ پلاوی هم تیره ورځ کندهار ته ورغلی دی. په دغه پلاوی کې د دفاع، کورنۍ چارو، د ملي امنیت عمومي ریاست او لوی څارنوالي غړي هم شامل دي. د بی بی سی د یو خبر له مخې افغان حکومت وایي د سولې علي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد یې پخواني جهادي مشرانو ته د سپکاوي او د طالبان د ملاتړ له امله دندې ګوښه کړې دي. عبدالحکیم مجاهد څو ورځې وړاندې یو غونډې کې ویلي وه طالبان یو سپېڅلي خوځښت او استاد رباني هغه د سولې پرښتې بللې وې، خو ښاغلي مجاهد وایي خبرې بیا ناسمې تعبیر شوې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې علي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د حکومت د مشرانو د پریکړو له مخې له دندې ګوښه شوی دی. همدارنګه د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه د حکومت دغه پریکړه نه ده ورسېدلې، خو تازه یې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د حکیم مجاهد څرګندونې د سولې په شورا پورې تړاو نه لري او له اړونده ادارو د سپیناوي او څېړنو ملاتړ کوي. د ولسمشر ماري یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط بی بی سي ته ویلي چې د عبدالحکیم مجاهد د ګوښه کېدو وړاندیز امنیت شورا کړی دی او ولسمشر محمد اشرف غني ورسره منلې ده چې نور به نوموړی پر دنده نه وي. ښاغلي مجاهد د حکومت پریکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. هغه د سولې په اړه یو څلنیز غونډې کې ویلي و طالبان د استاد رباني په خبره تر هغه وخته د سولې پرښتې وې چې پر نږدې ټوله خاورو واکمن شول. د خلکو حافظې کمزورې نه دي. د کابل د شپېته زرو بېګناه شادانو شهادت له چا هېر نه دي. تاسو رسنۍ هم باید خپلې حافظې کمزورې نه کړي. تاسو که د انتحاري او انفجار د فتوا پوښتنه کوئ، ساده درته وایم مازیا مسعود ته په فرانسه کې ویله د سردار داود شرعي او قانوني نظام چې خلکو منلی و د هغه پر خلاف باندې مقاومت موجود نه و. هغه چې د پنجشیر نه د داود پر خلاف مقاومت پیل شو، زه له تا پوښتنه کوم چې ستا ورور احمدشاه مسعود کوم ملا فتوا ورکړې وه چې د یو قانوني شرعي او پر امن نظام پر وړاندې بغاوت شروع کړي. د دغه څرګندونو وروسته په شمالي ولایت بلخ کې یو شمېر کسان د مجاهد د ګوښه کېدو او محاکمې غوښتنه وکړه. افغان حکومت داسې مهال د یو لوړ پوړي چارواکي دندې او ژر غبرګون پریکړه کوي چې طالبان د وروستي بریدونو په ولسي کچه د خلکو غوسه راپارولې ده. عبدالحکیم مجاهد د طالبان د واکمنۍ پر مهال ملګرو ملتونو کې د کابل استازیتوب کاوه او له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په شورا کې د غړي او مرستیال په توګه په دندو کار کاوه. د یو بل خبر له مخې په داسې حال کې چې روان کال لپاره افغانستان کې د وسلوالو زور زیاتۍ د ډېرېدو وړاندینه کېږي، دغه هېواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ پېښې هم د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي. په یو وروستۍ پېښه کې یو شمېر کسانو پر یو پېغلې نجلۍ جنسي تېرې کړې او بیا یې هغه وژلې ده. دغه حادثه د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د یاد ولایت د پولیسو مشر هم دا پېښه منلې ده. دا فیزیه پنامه د دینجلی موروی لوری ماشام محل ساروشی دو بور کولو لپاره لیو خوکل چی دا لیو سات نپس سیوارغل دیگه مریه ولید. دیگه پاوینا چی پر لوری جنسی تیره شو و ورسته پا همه غزای که زی پر زی تیری کون که وجلی و. نموری شک لری چی برید کون که دا یو سلوال زورواکی خپلوان تی. او دا با تروغو پر کرار نشی چی دا برید کون که پر مری اور نوی بل کری. ولکی چې دا پروان هجری لمریز کال کې په فاریاب کې د ورته درویش ترسره شوو پیښو له ډلې یو بله ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وړاندینه کړې چې د روان کال به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي له اړخه یو بل بد کار وي. دا کمیسیون په وروستي راپور کې راغلي وه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او تعویز لا هم روان دي، نه یوازې کم شوی نه دي بلکې لا زیات شوی دي. هغوی وایي موږ ډېر بېلګې هم لرو چې دا په رښتیا سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او افغان دولت ته د اندېښنې وړ دي. د ازادي راډیو د یو خبر له مخې د افغانستان د کډوالو او بېرته ستنېدونکو چارو وزیر عالمي بلخي وایي چې بهرني مېشته افغانان د خپل هېواد له اقتصاد سره د کاله 146 میلیون ډالر مرسته کوي. هغه په خپل وزارت یا ماجرو د معلوماتي مرکز د پرانیستنې په مهال وویل د شویو څېړنو له مخې هر کال د افغان کډوالو لورې د افغانستان له اقتصاد سره څه باندې 146 میلیونه ډالر مرسته کېږي. د وویل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې دا پیسې افغانستان ته د حوالو له لارې رالېږل شوي دي. د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر دا هم وویل چې د نړیوال بانک د څېړنې راپور د وزیرانو شورا ته هم وړاندې شوی دی. د وویل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د اولیې لګښت له 5% څخه تر 3% راټیټ کړي. د ښاغلي بلخي په وینا په 2016 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستن شوي دي. عالمي بلخي وایي چې اوس له هېواده باندې د افغان کډوالو شمېر تر 6 میلیونه لږ شوی دی. اوس د نړۍ خبرونه واوري. داسې راپورونه ورکول شوي چې د ګوانتانامو لس نور بندیان هم امان ته انتقالېږي. د امریکا جمهور رئیس اوباما ژمنه کړې وه چې د خپل کار دورې تر پایه دغه زندان وتړي. هغه په دې کار پوره بریالی نه شو، خو ویکړای شول چې په دې زندان کې د بندیانو شمېر راکم کړي. د امان د بهرنۍ چارو وزیر یو اعلامیې کې چې د دې هېواد دولتي اژانس خپره کړې ده ویلي چې دغه لس تنه بندیان د جمهور رئیس اوباما په غوښتنه منلي دي، خو د بندیان نومونه یې نه دي ذکر کړي. د امان شاهي دولت د 2016 کال په جنوري کې هم د دغه زندان لس تنه بندیان په خپله خاوره کې منلي وه. د دې تر څنګ سعودي عربستان د جنوري په 5مه 4 بندیان او متحده عربي اماراتو تیر کال د اګست په 15مه له دغه زندان څخه 15 بندیان ومنل. څو ورځې وړاندې امریکایي چارواکو وویلي چې په ګوانتانامو کې به د پاتې 55 بندیانو له ډلې څخه 19 بندیان دوسیې څلل شوي دي او کېدای شي چې باراک اوباما د واکمنۍ په وروستیو ورځو کې خوش شي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي و چې هغه نه یوازې دا چې دغه زندان نه تړي بلکې غواړي په نورو بدو کسانو یې هم ډک کړي. د نړیوال خبري اجانسونو د خبر له مخې فرانسې یو نړیوال کانفرنس دایروي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د شخړې د حلولو په هدف د دوو جلا هېوادونو د رامنځته کېدو په نظر باندې ټینګار وشي. دا ویا څخه زیات هېوادونو استازي به د فارس په غونډه کې برخه واخلي او د ختیځ بیت المقدس په ګډون به د فلسطین په خاوره کې به د اسرائیل د کورونو د جوړول اقداماتو سره خپل مخالفت څرګند کړي. په دې کانفرانس کې به د اسرائیل او فلسطین استازي برخه وانخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین او اسرائیل د مشرانو څخه وغوښتل چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي چې په منځني ختیځ کې د شخړې د حل لپاره د دوو هېوادونو ترمنځ رامنځته کېدلو ته کار وشي، ځکه همدغه یوازنۍ لاره ده چې په لړ کې به یې په منځني ختیځ کې سوله راشي. هغه زیاده کړه دواړه ډلې ډېر توپیر سره لري او په اړیکو کې هم یې ډېر بې اعتباري موجوده ده چې دا یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کوي. که تشدد رامنځته سو نو ټول به د خطر سره مخ سي. زموږ ټولو مسؤلیت دا دی چې اسرائیل او فلسطین بیا د مذاکراتو میز ته حاضر کړو. هغه وایي د ولسمشر ټرمپ حکومت یې په یو قوي پیغام کې وویل چې د فلسطین د حکومت رامنځته کېدل یوازې لاره ده چې سیمې ته سوله راشي. او یو وروستی خبر دا چې د نړۍ د اتو سړیو پانګه د نړۍ د نیمایي نفوس له شتمنیو څخه زیاته ده. د آکسفام د رپورټ له مخې په دغو میلیارډرانو کې د مایکروسافټ مالک بیل ګیټس د نړۍ تر ټولو بډایه شخص دی. د آکسفام رپورټ د نړۍ د اقتصادي مجموع د کلنې غونډې سره جوخت خپور شو چې په دې اونۍ کې سویس کې روانه ده. د دې رپورټ پر بنسټ د فقیر او بډای خلکو ترمنځ واټن له هغه زیات دی چې د مخه یې اټکل شو. دغه رپورټ هم دا شان وایي چې ډېر بډای خلک د مالیاتو د نور کول په وجه د نابرابرۍ د کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شوي دي. د دې رپورټ له مخې په 2015 او 2016 کال کې شرکتونو ښه ګټه کړې ده چې د لسو سترو شرکتونو عاید په همدې کلونو کې د نړۍ د 130 هېوادونو له مجموعي عایدو څخه زیات دی. د آکسفام رئیس وویل چې دا ناوړه ده چې د دومره پیسې د څو تنو په لاس کې دي، په داسې حال کې چې د نړۍ له هرو لسو تنو څخه یې د ورځې د $2 په لګښت خپل ورځني ژوند پر مخ بیایي او اقتصادي نابرۍ په سلګونو میلیونه انسانان د فقر او نادارۍ سره مخ کړي دي. او دا ډول اقتصادي نابرۍ به له یو اړخه ټولنې سره ویشي او له بل اړخه ډیموکراسي کمزوره کوي. آکسفام وړاندیز کوي چې د اقتصادي نابرۍ د راکمولو په خاطر باید اقدام وشي چې په هغه کې د بډایو خلکو پر شتمنیو او عوایدو باندې د مالیاتو زیاتول شامل دي. له دې سربیره دوی په ان کارګران باید مناسب مزد ترلاسه کړي او بډایه خلک باید مالیات ورکړي. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان گفته است عوامل حملات تروریستی سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، کندهار و هلمند در پاکستان آزادانه فعالیت دارند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است جنرال باجوه در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی حملات تروریستی هفته گذشته در کندهار، کابل و هلمند را نکوهش کرده و به رئیس جمهور و به مردم افغانستان تسلیت گفته است. در حملات سه‌شنبه گذشته در کابل، کندهار و هلمند 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مسئولیت حملات کابل و هلمند را گروه طالبان به عهده گرفت، اما از ارتباط داشتن با حمله کندهار انکار کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور آمده است که دولت افغانستان اراده قوی در زمینه انتقامگیری از عاملان این رویدادها دارد و برای تامین امنیت این کشور آمادگی می گیرد. آقای غنی هشدار داده است که تروریسم و افرادگرایی تهدید جدی برای منطقه و جهان است و به دلیل نبود اراده جدی برای مبارزه با آن برای پاکستان و منطقه خطرهای جدی را متوجه می سازد. در همین حال لوی درستیز پاکستان در صحبت با رئیس جمهور غنی با اشاره بر کارتکردهای پاکستان در گذشته تعهد کرده است که آن عملکردها تکرار نخواهد شد. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان در این صحبت تلفنی گفته است کشورش اراده محکم همکاری در زمینه ثبات و امنیت افغانستان دارد. رئیس جمهور غنی در این صحبت تلفنی گفته است که تکرار سال 2016 میلادی برای دولت و مردم افغانستان قابل قبول نیست و در مورد آن باید مذاکرات جدی و همه جانبه صورت گیرد. در عین حال سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با رادیوی مشعل رادیوی اروپای آزاد گفته است که اسلام آباد در نظر دارد تا به زودی با اداره جدید ایالات متحده به تماس شود و به شمول افغانستان روی مسائل عمده صحبت کند. آقای عزیز گفت اعاده صلح در افغانستان یکی از اولویت ها است. جلوگیری از جای پای داعش در افغانستان نیز در اولویت موازی قرار دارد. مشاور امنیت ملی و روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنین تاکید بر روی کرده اعاده صلح در منطقه کرده و آن را ضروری خوانده است. آقای عزیز گفته است که ایالات متحده و پاکستان باید استراتژی مشترک را برای اعاده صلح در منطقه روی دست بگیرند تا اعتماد میان دو کشور اعاده شده و در این راستا کار مشترک صورت بگیرد. با وجود تاکید بر اعاده صلح در افغانستان، آقای عزیز گفت که شورشگری به صورت خودکار نمیتواند در افغانستان خاتمه یابد. آقای عزیز همچنین آمادگی کشورش را برای ایجاد چنین فضا بیان کرد و تاکید کرد که جامعه بین المللی و اداره جدید در ایالات متحده آمریکا اهمیت گفتگوها و روند سیاسی را درک خواهند کرد و پاکستان تلاش های خود را مبنی بر نشست شورشگری افزایش خواهد داد. آقای عزیز بار دیگر ادعا کرد که عملیات نظامی پاکستان پناهگاه های تندروان را در وزیرستان شمالی از بین برده و مبارزه بر ضد آنان همچنان ادامه دارد. وی همچنین ادعا کرد که قوای پاکستان همه گروه های مسلح را بدون تبعیض در آن کشور مورد هدف قرار داده و می دهد. اظهارات سرتاج عزیز در حال صورت می گیرد که بی‌اعتمادی میان کابل و اسلام آباد افزایش یافته است. در آخرین مورد مقامات حکومت افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از حملات بمی و انتحاری در افغانستان کردند که شامل حمله بر مهمانخانه والی کندهار می گردد. حمله ای که حداقل 11 کشته به شمول معاون والی بر جا گذاشت. طبق یک خبر دیگر مقامات در ننگرهار می گویند که داعش با حمله بر یک مدرسه در ولسوالی دهبالای مدرسین و طالبان آن مدرسه را با خود برده اند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار به صدای امریکا گفت شمار ربوده شدگان به 10 تن می رسد. در همین حال حاجی سارولی ولسوال دهبالای ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت گروه از افراد داعش بالای مدرسه دینی موسوم به اشپول حمله کرده، علما و حافظان را که در آن مدرسه تدریس میکردند با خود برده اند. او گفت داعش این افراد را به منطقه نری اوبه مربوط به آن ولسوالی به گروگان برده ولی به سایر طلباهای مدرسه آسیب نرسانده است. اما حاجی سازولی افزود تلاش ها برای رهایی گروگانان آغاز شده است ولی هنوز به رهایی آنان قادر نشدند. با گفته وی موتری که معلمان توسط آن ربوده شده به دست پلیس افتاده است. ولسوال دهبالا گفت در صورتی که سران قومی برای رهایی معلمان تلاش کنند رهایی آنها ممکن است ولی در غیر آن رهایی آنان از چنگ داعش دشوار خواهد بود. در این حال سیگار می گوید که ساحه تحت کنترل حکومت افغانستان کاهش یافته است. نیروهای امنیتی افغان از اواخر آگست 2015 تا 2016 کنترل 9% قلمرو تحت نفوذ خود را از دست داده اند. سیگار یا اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان با ذکر این مطلب می گوید که تا 27 نومبر 2015 نیروهای افغان حاکمیت 72% ولسوالی ها را در دست داشت. حالان که در 28 آگست 2016 این رقم به 63.4% کاهش یافت. به اساس یافته های سیگار در جنگ 15 سالی افغانستان با گروه های مختلف شورشی 2247 کارمند اردوی امریکا در عملیات مختلف نظامی در افغانستان کشته و بیش از 20,000 دیگر مجروح شده اند. حکومت افغانستان در سال 2014 مسئولیت امنیتی تمام نقاط افغانستان را به دست گرفت و نیروهای بین المللی فعالیت هایشان را به بخش آموزشی و حمایتی محدود ساختند. جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن گفت که شمار گروه های مخالف حکومت افغانستان پس از آن که نیروهای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند افزایش یافته است. جنرال نیکولسن فرمانده نیروهای بین المللی حمایت قاطع در افغانستان نیز گزارش داده است که در حال حاضر 20 گروه دهشت افغان در منطقه بین افغانستان و پاکستان حضور دارند. اما سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تاکید می‌ورزد که با وجود این تحولات نظامی نیروهای امنیتی افغان قادر بودند مناطق استراتژیک را پس از سقوط موقت دوباره در کنترل خود درآورند که خود یک موفقیت عنوان شده می‌تواند. در گزارش تازه سیگار آمده است که شورشیان افغان عمدترین منبع درآمد خود را با اخذ مالیات از مردم مناطق تحت کنترلشان و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به دست می آورند. موجودیت سربازان خیالی موضوع بحث برانگیز دیگر است که در این اواخر برخی از قماندانان پیشین امنیتی افغان با آن اعتراف کرده است. آقای صبحگو می گوید قماندانان افغان معاشات سربازان خیالی را به جیب خود می اندازند که رقم آن ظاهراً به ده ها هزار نفر می رسد. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در این گزارش از آن می دارد که پس از 15 سال تا هنوز حکومت افغانستان در موقف خودکفایی قرار نداشته و برای بقای خود در آینده به کمک و همکاری کشورها و نهادهای تمویل کننده نیاز دارد. تا کنون حکومت جدید ایالات متحده قرار است به تاریخ 20 جنوری رسما به کار آغاز کند، پالیسی مشخص را درباره افغانستان ارائه نداشته است. اما آقای صبحگو پیشنهاد کرده که حکومت به رهبری آقای ترامپ گزارش های تهیه شده توسط سیگار را مطالعه کند و استراتژی خود را برای افغانستان با آگاهی تمام آماده سازد. با گزارش خبرگزاری افغان، ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 96 را تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی است که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی می باشد. با گفته وی 70 میلیون دلار در بودجه انکشافی این بودجه نسبت به طرح اولی بودجه افزایش یافته است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه نیز طی پیامی از وکلای ملت اظهار سپاس و امتنان نمود که با در نظر داشت منافع ملی کشور بودجه سال 1396 را با اکثریت آرا تصویب نمودند. قابل تذکر است که 38% بودجه سال 1396 از طریق منابع داخلی و متبقی از طریق کمک کنندگان بین المللی تمویل می گردد. این در حال است که سال گذشته 30% بودجه از منابع داخلی تمویل می گردید. وال توجه کنید به اخبار استرالیا. با گزارش اس بی اس، سازمان بازرسی کامنولت اوبوسمن به دپارتمنت مهاجرت استرالیا به دلیل افزایش شدید اخراج افراد دارای محکومیت های مختلف از استرالیا انتقاد کرده است. این در حال است که کالینیو بازرسی کامنولت می گوید این افراد در زمان بررسی دوسیه هایشان نیز زمان طولانی را در مراکز زندان دپارتمنت مهاجرت سپری کرده اند. ظرف 2 سال گذشته تعداد افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم جدی و محکومیت های کیفری از استرالیا اخراج شده اند 10 برابر شده است. منظور از ارتکاب جرایم جدی و محکومیت های کیفری جرایمی است که محکومیت های زندان بیش از 12 ماه دارند. در بخشی از این گزارش آمده است این که به طور ناگهانی آزادی فرد را برای زندگی آزادانه در داخل جامعه و آن هم بر مبنای یک ادعایی که منجر به تفهیم یک اتهام جزایی شده نادیده بگیرید، پرسش هایی را به وجود می آورد که آیا براستی دپارتمنت زودتر از موعد مقرر در حال لغو یک ویزا است و این که آیا دپارتمنت به نفس اظهاریه این قانون عمل نمی کند؟ بازداشت مدام بسیار از افراد در این گروه نامناسب و به صورت منفی بر روی وضعیت روانی اینها تاثیر خواهد گذاشت. طبق یک خبر دیگر، متولدین استرالیا کمتر از مهاجران در استرالیا نسبت به آینده خوشبین هستند. در این تحلیل دیدگاه های 2000 نفر درباره جنبه های گوناگون آن که براستی امروزی استرالیایی بودن به چی معناست مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل مذکور به این نکته که استرالیایی ها چی چیزی می خواهند، چی چیزی آنها را تحریک می کند و نیز تفاوت در این نحو نگرش و دیدگاه ها بین مهاجران نسل اول و استرالیایی هایی که در استرالیا به دنیا آمدند پرداخته شده است. بخشی از این تحلیل با شرکت 16 گروه زبانی در استرالیا انجام شده است. افراد شرکت کننده در این 16 گروه زبانی متشکل از 3 نسل از خانواده هایی بودند که در مورد احساس خود از استرالیا و اینکه این نگرش چگونه در نسل ها متفاوت با یک دیگر فرق دارد صحبت کردند. از سوی دیگر در این تحلیل همچنین یافته شده افراد غیر مهاجر 11% کمتر از دیگران نسبت به آینده و اعتماد به دیگران احساس امنیت می کنند. پایان اخبار.
د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو او مجلو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غني پر مبارزې او په دې برخه کې پر شتو خنډونو لیکنه کړې چې سرلیک دی: په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزه څنګه روانه ده. خبرونه وایي افغان ولسمشر غني د اداري فساد پر ضد مبارزه د عام تدارکاتو په سیستم کې پر اصلاحاتو متمرکزه کړې او په دې برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسون رامنځته کړ. د ډیپلوماټ په وینا د دې کمیسون مشري ولسمشر غني کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مالي، اقتصادي او عدلي وزیران یې غړي دي چې د تدارکاتو په برخه کې ټول لوی قراردادونه څېړي او تاییدوي. د ډیپلومات د دې لیکنې په وینا د اداري فساد پر ضد ولسمشر غني هڅې د همهغه پیل رئیسې د ځینو حکومتي چارواکو او د پارلمان د غړو له اعتراض سره مخ شوي دي. په لیکنه کې د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ځینو ستونزو ته اشاره شوې ده چې د لیکوال په وینا په لنډه او اوږده موده کې ستونزې پیدا کولی شي. لیکوال وایي دا چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د سترو قراردادونو د څېړلو کمیسیون دی. ولسمشر غني یې تر ډیره د قراردادونو د ترلاسه کوونکو د کار د څرنګوالي، د دوی د بودیجې او تخنیکي پرمختګ په اړه د غور لپاره کاروي. د دې لیکنې د لیکوال په وینا ولسمشر غني تر ډیره د قراردادونو د ورکولو په پروسه کې له شفافیت سره لیوالتیا لري او د ملي تدارکاتو د کمیسیون د قراردادونو د څېړنې په غونډه کې د قراردادونو د پروژې په اړه تخنیکي بحث ته ډیر کم وخت پاتې کیږي. د ډیپلوماټ په وینا د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې دا ډول چلند د اداري فساد یو نوی خطر رامنځته کړی دی چې په حکومت کې ځینې پټې شبکې د جعلي ژمنو په وړاندې کولو سره قراردادونه ترلاسه کولی شي. په لیکنه کې ویل شوي د قراردادونو د څار پر دې میکانیزم 2 کاله تیر شول، خو د شخړو د هواري میکانیزم او د برېښنایي تدارکاتو ستراتیژي لا هم نه ده بشپړه او دغه کمیسیون په اداري برخو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ډیپلوماټ یو بل اندېښنه هم راخیستې ده. وایي کله چې ولسمشر غني له واکه ځي، د واک د مرکزي کېدو پر ګڼ شمېر قراردادونو د اوسني چا سیستم ښایي د جنایتکارو د ملاتړو شبکو له اغېزې او ناسمې کارونې سره مخ شي. د ډیپلوماټ خپرونې په وینا د اشرف غني له ملاتړه پرته تدارکاتو ملي کمیسیون ښایي دا لړۍ چې په فساد کې د ښکېلو ځواکونو د فشار او لاسوهنې په وړاندې مقاومت ټول ونه کړي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نوي ګلو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ په کابل، کندهار او هلمند کې د وروستي بریدونو په تړاو د افغان ولسمشر او د پاکستان د پوځ د لوی درسي تازه تلیفوني خبرو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼه د خپل نوي ګل په سر مقاله کې لیکلي دي: ولسمشر تر لنډې چوپتیا وروسته یو واری بیا په پاکستان کې مش سخت دریځي ترهاګر ورانکاري په افغانستان کې د وروستي خونړي بریدونو مسؤول ګړي او دا هیواد یې تورن کړ چې د دوو سخت دریځو ډلو پر وړاندې یې تر اوسه هیڅ پوځي مقاومت نه دی کړی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید سره په تلیفوني خبرو کې کړي دي. د سر مقالې لیکوالۍ کې که څه هم د پاکستان لوی پوځي مشر دا ځل ټټر والی چې هیواد د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د همکاري ټینګه اراده لري خدا هسې خبرې چې د سر مقالې لیکونکي په باور پاکستان نه قول لري نه اقرار او نه ژمنه او پر دغه هیواد د باور په باور ملنډې وهل چې هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې تړاو په خپله سر مقاله کې لیکي په هیڅ ډول د پاکستان پر خبرو او ژمنو باور نشي کېدلی. دا هغه د دروغو شعارونه دي چې تل پاکستان کرنیلانو او جنرالانو د افغانانو د تیر ایستلو لپاره پورته کړي دي. خو د سرمقالې لیکونکي په وینا اوس افغانان پرې پوهېدلي دي پاکستان د افغانستان د ټولو ورانیو مسؤل دی او باید د دې هیواد څلور لسیزو وژنو او ورانیو تاوان ترې واخیستل شي. سرمقالې لیکونکي په دې دوام زیاتوي هغه ترهګر چې پاکستان روزلی او تر څنګ یې ولاړ دی نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په وړاندې لوی ګواښ دی چې په وړاندې یې باید جدي مبارزه وشي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د خپل نوې ګړې سرمقالې همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. ویسا د پاکستان له لوی درسیز سر د ولسمشر غني تلیفوني خبرو ته په اشارې سره لیکلي د ولسمشر له دې خبرو ښکاري چې دی هم د امنیتي ادارو هغه راپورونه تاییدوي چې د وروستیو بریدونو تور پر طالبانو او پاکستاني استخباراتو لګوي. په سرمقاله کې راغلی دی وایي چې دغه بریدونه په کوټه کې پلان شوي وو. د سرمقالې لیکوالی کې حکومت دوه نیم کلونه په تکراري تجربو ضایع کړل، ځواب یې ولس ته څه دی؟ نور تر کومه وخته پورې پر دې صبر وکړو چې زموږ د بدمرغیو تر شا پاکستان دی، د کوټې شورا، د اقانی شبکه او نور. سرمقالې لیکونکي پوښتلي دي چې آخر زموږ حکومت او ولس د غمیزو له تکراره د مخنیوي کومه بله لاره هم لري او که نه. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. هموطنان عزیز محترم سید استاد مسعود کارشناس و تحلیلګر مسایل سیاسي افغانستان امین حق نن از کابل به ما در لین تلیفون است. میخواهیم در رابطه به مسایل مهم روز نظرشان بپرسیم. جناب مسعود صاحب از هم اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیری. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی.
قربان شما، تشکر از شما. سلام بر شنونده شما و آرزو دارم که وقتی که داشته باشیم باشه. قربان شما.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب مسعود صاحب، در حالی که رئیس جمهوری افغانستان در صحبت تلفنی با لوی درسی پاکستان گفته است که عاملین حملات تروریستی هفته گذشته در کابل، کندهار، هلمند در پاکستان آزادانه فعالیت دارد، اما لوی درسی پاکستان باز هم وعده داده که کشورشان اراده محکم همکاری در زمینه ثبات و امنیت افغانستان دارد. شما سخنان رئیس جمهور و وعده های لوی درسی پاکستان را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ما چون مرد شد که عمدتاً ما تا هنوز هم در دولت افغانستان در قسمت پاکستان و در قطع وادثاتی که در پاکستان هست و منزلهایی که مربوط ما پاکستان میشه تا هنوز موقف های بسیار قوی ملیه که در قطع او خاص مردم افغانستان باشه نگرفتن و در قطع مقلونت که نمی کنه. و جانب دیگه طرف هم قابل که پاکستان هست چون مدیریت 40 سالی بوران افغانستان بزرست شان هست و سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ در افغانستان کلن بسیار هوشیارانه حرکات را انجام میتن و حرفای را جملات را میگن که از لحاظ دیپلماسی بسیار قوی بوشه. مثلا لوی درسیز پاکستان میگه که ما در حقیقت اونها که میگن که لانه ها در اون جهت بدون تایید کنه که لانه های در حقیقت تروریست ها در پاکستان است، میگن که ما در امنیت افغانستان ما در حقیقت ثبات افغانستان کمک میکنن. افغانستان بازم خودن خود یک دست و یک سر بلندتر فکر میکنن و حامی صلح در افغانستان میشمارن بدون اینکه تایید کنن که در حقیقت تمامی اختشاشات و تمامی حرفایی را که از لحاظ نتی ما داریم در حقیقت او منبعش پاکستان است و در حقیقت تحت اونمو تعریف استراتژیکی پاکستان در حقیقت تعریف میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که ما حرکت های مزرزر در مقابل پاکستانی ها داریم. از اون خطر پاکستانی ها قدر ما را دست کم میگیرن و دست بسیار بزرز نمیگیرن در ازی که شما از توجه که باشین ما یک روز پاکستان دشمن یک روز دوست خطاب میکنیم، یک روز با اونا بسیار نزدیک هستیم، یک روز بسیار بیرون هستیم. دولت آقای خود جناب دکتر غنی که ما هم در حقیقت پشتیبانی از رو میکنم، در حقیقت اینا هم در حدود بالاتر از یک سال کامل ما با ایندیا بریدیم و با تمام دوستان خود بریدیم و پاکستانی ها بسیار نزدیک شدیم. و خواستیم که صلح از طریق پاکستان ایجاد بکنیم و با چینیان نزدیک شدیم و در حقیقت پاکستان نیوری را به عوض نیوری گرفتیم که در حقیقت بار از 1.5 سال ما دانستیم که چنین کار خرابی است. رفتیم به سوی هندوستان و بازم به صورت افراطی به هند رفتیم. از همین لحاظ نظر من این است که نه با پاکستان به صورت قاطع و افراطی و نه با هندوستان به صورت قاطع و افراطی رفتنش خوب نیست و قطع رابطه‌اش هم خوب نیست. ما در حقیقت در موقعیت نیستیم که با پاکستانیا دشمنی کنیم و در حقیقت نیستیم که با هندیا و غیره ما حرکات دوستسازی رو انجام بدیم تا ما قوت خود را به دست بیاریم و منبع قدرت ایجاد کنیم. از این رو فکر میکنم سیاست های ما در مقابل پاکستان ضعیف است و در حقیقت به این حرکت ها غیر از این که باورهای مردم و تشویشات مردم از زیاد بسازد نه مرض برای مردم افغانستان خلق کند که اون گپایی نیست. قربان شما.
همچنان مشاور امنیت ملی و روابط بین‌المللی صدر اعظم تاکید بر اعاده صلح در منطقه کرده و گفته که ایالات متحده آمریکا و پاکستان با استراتژی مشترک ترتیب نماید و از رئیس جمهور جدید آمریکا خواسته که در این خصوص با پاکستان در مورد صلح در افغانستان کار مشترک نماید. به نظر شما آیا رئیس جمهور آینده آمریکا بازم بالای پاکستان اعتماد خواهد کرد در حالی که در جریان انتخابات از پاکستان به بدی یاد کرده بود؟
خدمت شما شما گمدتن پاکستانی ها منعیش یک قدرت منطقه باید قبولش بکنیم. حرف های انگلیسی هاست که نگن که حقیقت تلخ است و باید پذیرفتش. قبول بکنیم که پاکستانی ها یک قدرت منطقه شده و در حقیقت یک دوست نزدیک و استراتژیک غربی ها است. در حقیقت با در جنگ سرد که در سالهای دهه 50 قرن 20 آغاز شد تا هنوز هم در حقیقت این پاکستانی ها یک موری بسیار کاری غربی ها در جنوب آسیا فعالیت میکنن و در حقیقت نوار پلوشن در چین است و دارای قدرت اقتصادی و نظامی منطقه شمارده میشه و یکی از کلیدهای جنوب آسیا در پهلوی هندوستان که در حقیقت توازن ایجاد میکنن عبارت پاکستانی هستن. امریکایی هستن در تلاش از یه سن که یک نوع توازن بین پاکستان و هندوستان ایجاد بکنن و هیچ کس بالای کسی دیگهش در حقیقت ترجیح ندن با وجود که بعض ترجیحات کوچک را به هندوستان دادن و هندوستان هم در حقیقت بازی خود انجام داد ولی پاکستانی ها ببینیم که سخت و شیارانه کار میکنن و این مشاور امنیت ملی پاکستان هم در حقیقت شیارانه کار انجام میده سیاست میکنن و پاکستانی ها در حقیقت میتونه خوب مدیریت کنن و حرفای را انجام بدن. ببینید که پیش از این که ترامپ به اینا نامه های ارسال میشه رفتن رفت آمده های انجام میشه حرفای زده میشه دلار که افغانستان تا هنوز کاملا به خواب است و هنوز هم نه وزیر خارجه ما و نه دوستای دیگه ما که باید حرکات خود انجام میدادن در برای افغانستان با وجود که پایگاه های نظامی آمریکا در اینجا است و باید ما استفاده از اعظم کنیم متاسفانه استفاده از اعظم ما نمیکنیم و دقیق گذاشتیم که خود امریکایی ها چنین برداشت هایی کنند در حالی که من میفهمم که با وجود که ایره من اعتقاد دارم که در سیاست های آمریکا در افغانستان قبلا پیش بینی شده و طراحی شده است ولی من فکر میکنم که باید افغان ها هم برای روشن شدن منطقه چنین کارهای خود انجام بدن ولی معقولانه به این که ما هیچ از آمریکا خواسته نمیتونیم که به سر پاکستان حمله کنیم بگیرین پاکستان هم بمباردمان بکنین بیاین اسکرتان تا کنین به پاکستان که اصلا امکان پذیر نیست. مانا داره که حال گپای دیگه است که ما باید جای دیگه انجام بدیم. درست است ما جنگ منطقی نمیدانیم ولی جنگ میشه که از طریق دیگه از طریق مراجع بین‌المللی از طریق ملل متحد از طریق کشورهای بسیار که ما مایدات استراتژیک با اونا داریم چون انگلستان چون آمریکا چون چین در حقیقت تمام اروپای غربی ناتو و غیره اینا میتونن برای ما بسیار کمک کنن در قسمت دیگر که ما باید فعال باشیم. مانا داره که ما سیاست فعال در مقابل سیاست فعال سیاست خارجی پاکستانیا بگیریم نفت یک سیاست پسیفه که امروز ما داره ما در اتکا و پتکا نمیش خود درست است که باورهای مردم بسیار خدشپذیر شده و ما بسیار رنج بودیم از پاکستانیا و غیره یک رهبر ما یک گپ که میزنه باز ما کم احساساتی میشیم این راست نیه ولی من فکر میکنم که مردم افغانستان در حق رسیده ایده که دیگر رهبر نمیتونه گاهی بینگ و نه گاهی پس کنه گاهی بینگ و نه گاهی پس کنه. ما در حقیقت 22 بار در وقت جناب آمریکا از سفرها داشتن در پاکستانیا در 22 بار اینا برای ما گفتن که ما صلح میخواهیم به شما کمک میکنیم به شما کمک اقتصادی میکنیم اردو شما را تو ما تربیه میکنیم دو تا پار زدن همیال همین گپا را میزنن ولی ما چی کنیم؟ ما تا که شما منبع قدرت افغانستان ایجاد نشه و قدرت شما ایجاد نکنیم در افغانستان هیچ وقت نمیتونیم که با قدرت دیگه شما را همسرگی کنیم. ما نداره که اگر شما نمیتونید ده و ده مساوی با پاکستان باشه، نه حالا خب به 7 10 خود برسونن که پاکستانی حرف شما رو قبول بکنه. پاکستان چیگونه حرف یک کشور رو قبول میکنه که از لحاظ اقتصادی 30 کشور فقیر دنیا تبدیل شده، از لحاظ نامی نظامی هست، از لحاظ فساد در حد بالا وجود دارد، مواد مخدرش در حد بالا وجود دارد، تبدیل شده به یک متاسفانه به هویت بد و سیاه افغانی. من فکر میکنم که ما در پای قدرت خود باشیم، منبع قدرت ایجاد کنیم پیش از یک گپ بزنیم. از این لحاظ من فکر میکنم که ما ضرورت به یک قدرت اقتصادی تشکیلاتی سیاسی اقتصادی در درون خود داریم. ما میال از لحاظ تشکیلاتی دارای قدرت نیستیم و یک پراگندگی و نرشیزم اداری و ساختاری دولتی ما را گرفته. ما عملا به دو دولت تقسیم هستیم، عملا یک گپ یکی در قبول نمیکنیم، عملا قلدرهای کلان در افغانستان وجود داره که در حقیقت با وجوده که در اینجا ملک التیافی نیست ولی به صورت غیر مستقیم ملک التیافی وجود داره. اینجا ما شخصیت های در افغانستان داریم که دارای قدرت اقتصادی نظامی کلان وجود داره و هرچی دلشان شده همتون میکنن، دولت گفتن میتونه. قسمتی از سرزمین ما به دست طالبان است که به وجود 7% تا 10% زمین به دست از اونها است، اونها هر کاری که دلشان میکنن و چرا میکنن. از این من فکر میکنم که ما نباید از احساسات مردم استفاده بکنیم و کوشش کنیم احساسات مردم به صورت ایجاد یک قدرت و به سوی ایجاد یک قدرت اقتصادی اجتماعی و سیاسی و تنظیم مردم در یک دایره تصاویم سیاسی صورت بدهیم تا بتانیم خودم این قدرت نشان بدهیم در منطقه، که همه ایران هم پاکستان هم هندوستان هم ازبکستان و غیره ما رو بشناسیم. هیچ تبدیل نشیم که ما منس یک جایی که بتانیم منس یک میدان کلانه که جنگ های نیابتی کشورهای دیگر در میدان خود تنظیم بکنه. مثلا ایران در مقابل آمریکا باید افغانستان بجنگن، چین در مقابل آمریکا و روسیه باید افغانستان بجنگن، روسیه در مقابل آمریکا باید افغانستان بجنگن، هند و پاکستان در افغانستان باید بجنگن و در حد بالش مردم افغانستان بده. میترسم از اینکه با سیاست های غیر معقول و غیر مدیرانه و غیر منیجمنت شده ما در حد تبدیل شیم به سوریه دوم که این دفعه نه حوصله مردم افغانستان به قبول جنگ است و نه که گپ دیگه، این دفعه بربادی و فنا حتما طرف افغانستان
میاد. تشکر. در مورد حادثه کندهار رئیست امنیت ملی اعلان کرده که این حادثه از خارج افغانستان پلان شده، اما یک تعداد به این نظر است که در داخل رژیم پلان شده و یک جنرال امارات هم گفته که از داخل پلان شده. در این مورد نظر شما چی است که حادثه در کجا پلان شده؟
یا حادثه کندهار و حادثه المان به کابل نباید ساده فکر بکنه. یا حادثه جانب کسای سازماندهی میشن که در خطر حادثه‌ای که در آمریکا، در فرانسه و پاریس، در آلمان، در ترکیه و در جای دیگه که از اصلا که آنفتش نمیده که او قدر از لحاظ امنیتی و از لحاظ استقلالاتی قوی هستن صورت گرفته. جنگ بین‌المللی است و تروریسم بین‌المللی است. علیه از این لحاظ ما عمدتاً اگرچه دوستای آمریکایی با من مخالف هستن در سمینارها و در کنفرانس‌هایی که ما روبرو میشیم که من زیادتر سر توریسم دولتی زیادتر تاکید میکنم تا توریسم های گروپی و فردی. صورت توریسم های فردی و توریسم در گروپ ها دیگه شکل میگیره، ولی حالا در خصوصیت قرن 21 توریسم دولتی مطرح است و دولت ها در مقابل توریسم ها قرار داره و توریسم ها میگه که وسیله رسیدن به هدف های کلان او و دولت های کلان تبدیل میشه و یکی این دولت ها این توریست ها تقدیر میکنن، تنویل میکنن، تجیز میکنن، در مقابلیت ها میجنگن و تنها مردم همون منطقه که میجنگن مثلا سوریه، لیبیا، عراق و افغانستان و شاید هم بعض وقتا این فیلیپین و برما و اینا در حقیقت قربانی از اینا میشن. از این لحاظ هیچ شک نیست که وقتی توریست ها به این حد بزرگ باشن و در حقیقت کلاس های بزرگ دنیا در عقبشان باشه و در هر طرف کمک کنه و در حقیقت در بین توریست های رنگ و رنگ زفا باشه مثل در اپوزیسیون افغانستان یک اپوزیسیون ایرانی و پاکستانی و روسی و آمریکایی و آلمانی و دیگه هم چینایی هم موجود باشه و هر کدامی دارن کمک کنن با تعلیم و مطابق و اهداف استراتژی خود اینا رو تقویه بکنن، چیز واضحه که در درون افغانستان هم اینا نفوذ پیدا میکنه و ستونهای پنجم از اینا ساخته شده است. ارمانا داره ستونهای پنجمی که در افغانستان وجود داره نه ستون پنجم بلکه ستونهای پنجم است و مخالف از اینم که تنها ستون پنجم پاکستانی ها اینجا وجود داره، بلکه ستون پنجم ده ها کشور دیگه وجود داره و 63 دستگاه استخباراتی که در افغانستان میجنگن در مقابل یکدیگر به خاطر منافع خودشان در حد منافع ما رو برباد میکنن. از این لحاظ اونا ستونها رو جور میکنن از رده های بسیار کوچک دولتی تا رده های بسیار بزرگ دولتی را تلاش میکنن که بعد از خود بگیرن و در حد اعمال خود و در حد سیاستهای خود پیش برن. هیچ شک نیست که ما در دولت افغانستان ضعف ها داریم، ولی هیچ وقت گفته نمیتونیم کاملا دولت افغانستان خرابه. دولت افغانستان دولتی کوچک نو ایجاد شده است و تلاش میکنه که در حقیقت نو پای خود استفاده شه. بعد از توی دل بعد از درون 40 سال جنگ بیرون بیایم و در حقیقت او جنگی که آمریکایی ها و غربی ها هنوز در افغانستان پروبلم های بسیار کلان دارن، چطور میتونه دولت افغانستان در مقابل پروبلم های بسیار کلان که آمریکایی ها و غربی ها و غیره و حتی روس ها و غیره دیگه دارن یک بتونن 100% موفق باشن؟ حتما یک نفوذ میکنن. ما فکر میکنیم مدیریت ضعیف تا اندازه که باید از لحاظ طبیعی هم طبیعتا باید باشه و در پالوش هم او مدیریت قوی که اپوزیسیون انجام داده و مدیریت ضعیفه که جهان که جلوگیری را میکنه ای در وجود آورده. شما میفهمین که موضوع افغانستان تنها موضوع افغانی نیست دیگه، این موضوع منظور منطقوی موضوع بین المللی است دیگه. در اینجا تمامی دنیا هم ضرر میبینن هم مفاد میبینن. شما اگه در توریسم در افغانستان شکل بگیره چی هیچ آدم نمیتونه بگه که در حقیقت منطقه آرام میشه. هیچ آدم گفته نمیتونه که چین روسیه آمریکا و غرب در اینجا آرام بوده میتونن. از این رو من فکر میکنم که دنیا در مقابل افغانستان گناهکار است، با این معنا که اینا به صورت بسیار سریع در افغانستان با سرمایه‌گذاری کلانشان در مقابل چنین پدیده در حقیقت متحد نمیشن و بسیاری از اینها در حقیقت به خاطر از اینکه حریف خود بزنه در افغانستان و شاید حریف شه بزنه اینها در حقیقت باعث تربیت اینها میشن. شما میبینید که 140 میلیارد دلار تنها مسئله کوکنار و مسئله مواد مخدر افغانستان است. 140 میلیارد دلار کجا میشه؟ از این لحاظ من فکر میکنم که یا مثلا بسیار جالب بود که در بالوی مزارع کلان کوکنار که در ایلمن وجود داشت شما قطعات کلان انگلیس ها را می دیدن که ششتگی دید کسی نایی من سر مزرعه بره و قطع امو کوکنا را از این ببره. در حقیقت اینا تنویل میکنن، تجهیز میکنن و در حقیقت جنگ افغانستان از درون افغانستان تنویل میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که در جنگ افغانستان این مسائل بسیار بسیار عمده است. درست که دولت اینا حمایه میکنن، ما هم همیشه با اثر سیاست های اشتباه میده که چی از طرف دولت افغانستان صورت میگیره، چی از جانب عدم حمایه و عدم معقولیت که سیاست های خارجی ها در افغانستان دارن، به خصوص دوستای استراتژیک که ما چون از امتیاز آمریکا، انگلیس، آلمان، ناتو، همین دوستای ما در حقیقت ما روزانه 100 نفر تنها از سربازا میتیم و در پالوش اگه 100 نفر اپوزیسیون تو از ما از دست بره و 100 نفر دیگر ما از دست میتیم که این ماه 18000 میشه. اینی که در سال شما حساب کنین این در تقریبا به حدود 140000 تا 150000 نفر ما سالانه تنها در اثر سیاست‌های خراب خود دست میتیم. اینو ما فکر نمی‌کنیم که به
همچنان موسسه سیگار در افغانستان باز اعلان کرده که سعی امنیتی دولت کاهش یافته که علت آن را سربازان خیالی و همچنان فساد در بین افسران عالی رتبه اردوی افغانستان دانسته و گفته که هنوز هم فساد و رشوت موجود است. شما این گزارش سیگار را چگونه ارزیابی میکنید که چقدر واقعیت ها را بیان داشته؟
که ما صد فیصد چنین حرفا را بزنیم برازی که ما یک وقت دیگه هم سیگار مطرح کرد که افغانستان به خاطر پلان مارشال اروپا را دوباره ساخت و افغانستان نتونست که دوباره آباد بسازه و پلان مارشال در افغانستان یک رقم داره که هیچ فکر نمیکرد. من رفتم همشون تلویزیون صحبت هم کردم که ما شرایط ما به شرایط جنگ سرد بیخی فرق میکنه که ما چگونه هستیم. در اون سرایده که پلان مارشال آغاز شد در حقیقت یک فیرن در اروپا نبود ولی در افغانستان مستقیما جنگ مستقیم آغاز است. از این لحاظ حرفایی که سیگار هم میزنه با وجود که گپای اقتصادی و گپای خوب میزنه ولی بازم تن بوهای سیاسی از درونش میایه و این بوی سیاسی در حقیقت هم بوی گند بنیادی هم داره. در صورتی که میشه که ما افغانستان آیا میشه که افغانستان تنها افغانستان فکر کنیم؟ من هیچ وقت افغانستان دولت افغانستان تنها فکر نمیکنم. در حقیقت موضوع افغانستان موضوع افغانی فکر نمیکنم، منطقه‌ای بین المللی است. رهبری که در افغانستان هم صورت میگیره هیچ وقت بدون مشوره خارجی ها صورت نمیگیره دیگر. از این لحاظ ما تنها نیستیم دیگر، معنا داره که کشورهای خارجی در این سال دخیل است. ما جزء بودجه از اون که آمریکا هستیم، در بودجهش نام ما نوشته است و در پالوش تمام خرج افغانستان 186 میلیارد که بعد 2.35 350 میلیون دلار شده در حقیقت امیال برای بودجه انکشافی افغانستان دادن و سالانه 40 میلیارد دارن دیگه میتن. از این من فکر میکنم که این تشویششون دو ضرب داره، یکی که بعضی وقتا را نشان میده درست است ولی به اون بزرگی که خودشون نگه نی و در پالون شک نوید تکان میده دولت افغانستان به منظور ایجاد یک حرکت خوب و جانب دیگه من فکر میکنم که او کسایی که اینو بسیار ملامت میدونن، او کسایی این لحظه با یک کلشنکوف در مقابل او مقتدرترین نیروی دنیا که هم یعنی امریکا و غرب و غیره میلز از پیش دونه در مقابل دونه میچنگرن، یعنی شما پولیس رو تانه بینین یا اردو تانه بینین یا استخبارات شما با یک کلشنکوف دو تانه شاجور در جای سنه میشه که امریکایی از اون جواب فرار کردن و در پا دروپای هم فرار کردن. از این لحاظ نباید پولیس ما را، اردوی ما را و استخبارات ما را در خط ضعیف جلوه بتن و در پالش طرف مقابل هم در خط اونا را تشویق میکنن که حرکتشون را سریع بکنن و این در خط این حرفا جنگ دامن میتر جنگ دامن اضافه میکنن. هر چقدر شما دولت را ضعیف ساده برین جنگ افزایش پیدا میکنن، به خاطر که اونا تلاش میکنن که دولت بگیرن برای اینکه دولت ضعیف شده و دولت را مقاومت میکنن. از این سیاست ما قبول میکنم که بعضی حرفای خیالی وجود داره، سفات وجود داره، ولی هیچگاه نمیشه که اردویی که از درون یک بحران خسته و نه اردو شده، اردویی که پاکستانی ها زمین زدن و اردویی که همین تیاره نداره، تیاره و تو پرگپای نمانا داره که ما نیروی آتشی بسیار کم داریم با یک کلش گفت و بچه های ما در کوها و اینجا میکنگن دیگه. ما درست دولتی نیستم، ما یک سال تو نیستم، ما بل از مردم هستم، این مردم ها در پیسای خانه ما میکنگن، شاید تعداد از درون از جان تعداد از ما باشه که خرابی کنه، ولی تعداد زیاد آدمای وجود داره که به خاطر وطنش میان سر میکنن دیگه. از این من فکر میکنم که سیگار هم مغرضانه حرفاش نیست، که ما بگیم هیچ مغرضانه نیست، گپای خود سیگار داره، ولی من با سیگار یک چیز میگم که هر حرفی را که سیگار میزنه در حق دولت ضعیف جلو میده یک درجه او تو پوزیشن بلندتر میشه و او در حقیقت یک چیز واضحه که تلاش صورت میگیره که در درون افغانستان باید یک پایگاه یا مرکزی از اپوزیسیون ساخته شده و این مرکز اپوزیسیون در حقیقت مانند سومالی و شمال جنوب، مانند تونس واره یا بخش تونس میگم لیبیا واره، مانند جای دیگه ایجاد شده و بعد از او باز حرفای را تا حد خدا دائم کنن و جنگ بچسبه. از این لحاظ من فکر میکنم که حرفای سیگار پیش از که آقای ترامپ به سر اقتدار بشینه یک نفر حرفای واهی و بلند واهی است، ولی وقتی که ترامپ آمد و سیاستش معلوم شد که در افغانستان چگونه حرفای وجود داره و چگونه کارهای انجام میده، نزدیکی ترامپ با پوتین و روسیه و آمریکا و باز نزدیکی از طریق برکس امر چینی‌ها و غیره و هند و غیره، من فکر میکنم افغانستان شاید آرام باشه. اگر ما سیاست غذایی مربوط میشه به گرایش هایی که از لحاظ سیاسی در منطقه و گرایش هایی که از لحاظ سیاسی در جهان صورت میگیره، میتونه برای ما را به صورت یک چیز بد، یعنی باز هم فساد اداری بیشتر، مسئله عدم اطاعت و غیره باشد به یا دیگه. من یک چیز قبول میکنم، من سیگار متعهد میشم که در حقیقت اینمی نشیزم ساختاری که در افغانستان وجود داره میتونه که فساد آور بسیار زیاد باشه، ولی فساد خود در امریکا هم وجود داره و معلوم شد مسئله جعلکاری و تقرب در انتخابات هم معلوم است که کلشان وقت میزنه که امیتر وجود داره. مسئله عدم اطلاعات بسیار دقیق از جانب آمریکا هم معلوم شد که آقای ترامپ میگن که مسئله جنگ عراق در حقیقت یک نوع از طریق یک ارائه و معلومات غلط سیاسی ها گرفته اونم حرف میزنم از طرف بلدی کالای رئیس جمهور آمد. از این لحاظ معلوم میشه که در اون جام که بسیاری دوستای ما آمریکا رو مانند هر جه قهوهی شده دورست تنها باشه فکر میکنن آل دیگه اون که نیست دیگه، روسا هم کلگی مانا داره که یک کلی دیگه کشورهای خارجی که هست منافع ملی خود رو میبینن و به اساس منافع ملی خود در کشورهای کوچک مثل ما رو میجنگن و ما رو به آتش میکشنن. از این لحاظ هیچ کس نخورد پشت من جز ناخون انگشت من، و هیچگاه پشت سیگار با وجودی که ما خراب باشه قبول میکنم خراب است، قبول میکنم فساد داره، قبول میکنم که چیز خیالی است، ولی اون گپ سیگار گپ آرام و گپ اینیست. اونا میفهمند که در کدام زمان چی را باید نشر کنند و کدام هدف را بدست بیان. از این لحاظ سیگار با وجودی که خوی یک عمل هشدار دهنده قبول میکنم، ولی این را باز ضبط میکنم که در شرایط فعلی که ما ضرورت به یک مورال تاندازی داریم که پلیس و عسکر و غیره را بتیم، اگر بازی را کنیم که ما در هر سال 7% سمیتیم خودمون چند تا عسکر هم گستم و میبرزه بازی چطور میشه مثلا. از این لحاظ فکر میکنم که ای حرفای سیگار را نباید دولت افغانستان ساده بگیره، اینجا به محکمه بکشونه یا کسی که راستی که همین کار را کرده به محکمه بیایه و یا این سیگاری که هر روز میایه همین گپا را میزنه او را به محکمه بکشونه. برای اینکه حالا قاضی های مایش نیست و قاضی ما نیست، سیگار و صندوق وزیر المللی بانک جهانی و چند تا خارجی چند سود مدیران شده که میزان کمرباری که همیشه این کارا رو انجام میدن، گاهی ایرانی‌ها برای ما رو مطرح میکنن، گاهی پاکستانی ها، گاهی کینیا، گاهی ایندیا، گاهی آمریکایی ها، گاهی غربی ها. خود ما شیشگی سیم و گوش میکنیم و در دام یکی نمیندازیم و یکی خود ما دقت میبلیم. از این خاطر من حضور دارم که دولت افغانستان
هوشیار شده
و مردم
افغانستان هوشیار شده. قربان شما. تشکر. در رابطه با یک مسئله دیگر نظر شما را میپرسیم. در این روزا در مطبوعات سخنان عبدالحکیم مجاهد بسیار حاد است، عضو شورای سابقی صلح، که گفته که ما سخنان استاد ربانی را تکرار کردیم و به طالبا کبوتر صلح خطاب نمودم، چنان بعضی مسائل دیگر را گفته. شما سخنان حکیم مجاهد و همچنان عکس العمل دولت را در مقابلشان چگونه ارزیابی می نمایید؟
بعضی حرفای عبدالحکیم مجاهد را نباید رد بکنیم. درست است استاد ربانی گفت که کبوتران سلخی کلی میفهمم، من میفهمم شما کسایی که در افغانستان بوده و کسایی که گوش کرده در کفای افغانستان، تا وقتی که در میدان شهر ما آمده بود درکت استاد ربانی زیر مجاهدین نبود، درکت میتونم زیر طالبان نبود، میتونم چیز دیگه وجود داره و حرکات دیگه وجود داره. از این لحاظ بعضی حرفای وجود داره، من طالبان درکت بونمو آمده از مجاهدین میدانم به طالبان که کسی کام جنبش دموکرات نبوده که بوید که از جنبش دموکرات آمده، اونمو تعدادی از اینا و از درمو از محمدی سب که از برکت بود و از اسلامی از آقای حکمتیار و تعدادی از یونس خالص و اینا یه جوشی داریم درکت طلبا بودن آمدن درکت مانند یک پروژه می جنگن و درکت نمو از اینا هستن طرف هم اینا هستن. ولی من میگم که من عمدتاً هر چیز مطابق با زمان مطرح میکنم، به این معنی که ما مدت زمان را باید انجام بدیم، در کدام وقت چی را باید بگوییم که او بتونه بشینه و در کدام وقت میتونیم تحلیل خود انجام بدیم که بذاری منافع ملی نباشه. من فکر میکنم که امیال شما در قدر جنگ اعلام شده هستند، از لحاظ فکری مردم افغانستان سخت متشنج هست. شما که در افغانستان بخواید تشریف برید و از بچه های ما در افغانستان به خارج که نو در افغانستان رفتن، ببینید که بسیاری از اینا به یک درجه های معین تکلیف روانی مواجه هست. این هیچ کس در افغانستان میگه که تکلیف روانی نداشته باشه. تکلیف روانی اول دور کل افغانها داره و تکلیف از سه زیر تحلیلگرهای ما بده سواده، تکلیف چهار و پنج اون چه تنادرهای کلانی که بودشینه که کلانهای ما که در عبری قرار داره بسیاری دارای حتی دارالت دیوانگی رسیدن و دوازوار باز میکنن برای که در روزی پنجم هست من در اون حالت متاسفانه ایوان تو رو میبینم. از این لحاظ من فکر میکنم که حکیم مجاهد هم خب غیر از این چی باید بگویه؟ حکیم مجاهد در قصد سفیر غیر رسمیه طلبا در رژیم تدی آمریکا و در ملل متحد بود، تعداد وقتهای زیاد ما در در طلبا کار میکردم در سه سال در اداره امورشان و در اینا در موجه رفتن در کار میکردن در موجه و همیارم در قطع اونا قطع رابطی نمیگه که من ارمای طلبا رابطه ندارم، میگه طالب بودیم کار میکنم اونا را میگه یک نیروی کلان میشناسن و در قطع در اونا فعالیت میکنن، تعداد دوستای دیگه ما که طالبا که در اینجا هستن فعالیت میکنن، روانی ستونی تشریف دارن فعالیت میکنن و هر به پالی وکیل متوکل وزیر سر خارجی طلبا در اینجا تشریف دارن و سلام زهید در اینجا هست، تمام اینا کار میکنن و در حقیقت اینا کار میکنن که در حقیقت مسلح نیستن ولی حق ارزان داره. منتها در مقابل خوب حرفایی را که میزنن ارائه جمله مشکل است و مسئله انتقاد است که بعض دوستان انتقاد پذیر نیستن که چنین قبول بکنن و یا حتی انتقاد هم کنن در حقیقت یک نظر است. وقتی من میگم طلب طالب خراب کرده، وقتی من میگم که خراب کرده، وقتی من بگم که تو خراب کردی خراب کرده، باید معقولانه و دقیق باید سنجید. ولی من میگم که زمان باید دید که در کدام زمان چی رو باید گفت. تعدادی از شخصیت ها هست که نباید غلطش بگیره، مثلا میار احمد شاه بابا را که غلط بگیره خود در حقیقت اگر انتقاد کنه که این کار خراب کرد، این کار خوب به پانی پت خوب بده خراب کرد، خوب مشکلات در ما خلق میکنه. یا مثلا شما آدرس احمد شاه مسعود بگوین در حقیقت مشکل خلق میکنه، واقعا گیره چرا ما باید بگوین؟ خب هیچ کسی از آسمان نواده، هر کس دارای یک نقطه ضعیف و نقطه قوی است. هر کسی آقای منصور که یکی از یارای آماچه مسعود است گفت که خود آماچه مسعود گفت و آماچه شهید که قهرمان ملی ما است گفت که در وقت موقع چند وقت بعد موقع در جهاد بودیم خود آماچه شهید گفتن که حرکات ما در مقابل داوود خان حرکات خوب نبوده، نباید ما این کار انجام میدادیم. این در حقیقت نوی یک نوی اعتراف بزرگ بوده که جناب آماچه مسعود انجام داده و در حقیقت این بزرگی خود نشان داده که چنین چیزی هست. از این لحاظ فکر میکنم ولی حکیم مجاهد اینمی جمله را به جمله بسیار دیگرقمی مطرح میکنه که در حقیقت احساسات برانگیز است و نوی تحصیل‌انگیز غرق میشه. من فکر میکنم که وزیگاه پا بله جایش دیده و از خرد جایی من نقطه مکان رو دارد فکر میکنم در این نقطه کمه زورکت میشم و از این خوب برد که غلط نگه تر تنها پاسش کردم و از این خوب پاسش کردم از شروعی طول مانا داره که اینا زمان ما بیده گرفته از چینی کار رو انجام دادن. فکر میکنم که از داره در افغانستان کمه باید وقتی کارم میگرد بفهم که چی میگم و چی وقت باید رو بگویم اونو مطرح رسال
بسیار زیاد تشکر محترم سید استاد مسعود کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از صحبت مفید و معلومات خوب شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچه بیشتر می خواهیم.
قربان شما. خدا شما کم نکنه، عمر شما دراز. بازم تشکر از شما، آرزو دارم که حرفای بوده باشه، حرفای خوب بوده باشه و باعث رنجش خاطر شنوندا و کسایی که
مرا میشنوند نشده باشه. تشکر، لطف شما است. خداحافظ. قدر مناوریدن کو دروختیا پداخ پرونه کشی مونن پا آلمان کشی ده سرطان ده مرزی و ده متخصیص شاغلی پوهان داکتر نظر محمد زدران سره ده سرطان ده مرزی ده لطنو او انواو و امدارنگ ده دغی مرزی ده مخنوی پاره مرکه کرده چستاسو پاملرنه ورطراغر زومه و دغی مرکه ده.
بله داکتر صاحب،
سلام دوباره سیم نظرم از زدران خبری
ده دوست آواز در رادیو چخه ما سلامونه او نیتیلی هم اومانی
سرگ بانده منم او تاست هم سلامونه اولانده کهوم و هم درنگ آوردون تا هم سلامونه اولانده
دیر مننه جنابی داکتر صاحب ترکم ازای چه مشت معلوماتی تاسو پداغ ورستوی وقتونو کشی یو شمیر زیاد تیبی معلوماتی او علمی کتابونه لیکلی او بیا مو چاپ کړی دي چې ټول دا کتابونه په تیر بیا په وینه کې د سرطان د مرزي په اړه کتاب ډیر جالب او په زړه پورې معلومات پکې دي. نو کچيري اول د سرطان د مرزي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو ډول د سرطان مرزي تر اوسه پورې تشخیص شوی دي او علت دغه مرزي د پیدا کېدو څه دي. اصل کې د
سرطان ناروغي یا مرزي څه وخی دا یو داسې لفظ دی چې په انګلیسي کانسر ورته وایي یا په نور ورته لغات کې چې یو تومور دی. تومور داسې معنا لري د موږ تاسو بدن کې دی د حجرو نه جوړ شوی دی. په بیولوژي لحاظ باندې دا حجرې په خپل منځ هسته کې ډي این اې ورته وایي په هماغه ځای کې ټول معلومات ګري ویشتوب او شمېر او کوم اندازه دا ټول هلته لیکل شوی دی یا تثبیت دی. نو دغه ناروغي اصلي اساس کې دغه د حجرې د تومور حجرې یا د سرطان حجرې دا خواص لري چې دوی په بشمیره زیاتیږي او هم چې دی په کروموزومو کې تغییر راځي او په دې اساس باندې پاڅېږي غټېږي دې د کنټرول نه. داسې حال کې چې عادي حجره نورمال حجره تر معین وخت پورې یا تر معین شمېر پورې خپل شمېر زیاتوي او پاتې یې نه تبتری این دردی نو پتی لحظ بندی اولا نخو دغش باید فرق سبو که یو غرائی دی بدن یو در سرطان نروغی دی یو غری تعلق لری یعنی دی بدن هر غرائی چیلی اغا پرسیدی او دیدی کانتون لای حجری زیادی کهی نو دی کلمه دی سرطان در سومی کلمه دا مثال پروستیت سرطان دی پروستیت سرطان یا مثال دی غار سرطان یا دی تی سرطان دی سرطان کلمه د ورغړی سره اتباط لري او را به شو اوس د اصلي علت دی دغه څه دی. داسې هغه معلومه تر اوسه پورې اصلي علت معلوم نه دی چې سل څه د اوس دغه علت دی. اما ډېر هغه چې دي چې ورته ووایي چې یو په انګلیسي کې دا کولکټیو افیکټ یعنې ډېر شیان سره یو ځای شي او د دغو د ډېرو شیانو په مجموعه کې همدغه حجره کې موتیشنس ما مخکې وویل د حجرې په کروموزوم کې تغییر راځي او دغه تغییر چې راغی نو بیا وروسته خپل حجره بیری کنترول نه ځکه یو نسونه پاکيږي او یا باید عملیات شي او یا باید دا حجره یا دا نسونه په شوا ورکړي شي یا کیمیاوي درمل نه شي را به شو دا بل نقطې ته چې لکه یو څه څه پر څرنه شي دي ډیر معلومات چې د دوام ځاني نړیوال جنگ څخه وروسته یعنی په کله چې جاپان باندې اتم بمونه وغورځېدل په شپږم د اوګست او په نهم د اوګست باندې دغه وروسته ډېر د سرطان ناروغۍ پیدا شوې او دغه سرطان ناروغۍ اوس د وینې سرطان جمله ده یعنې لکه ما تاسې مخکې وویل چې تومور یا سرطان ناروغۍ چې وغوړي تعلق لري او اوس د وینې سرطان دا معنا شوله چې په وینه په خپل هغه د حجرې د وینې حجرې په نورمال حالت سره باید تخلیه شي او شمېر یې مایل شمېر نه پورته نه شي دا یو میکانیزم دی چې په ډي ان اې کې کنټرول کېږي دا د منځه ځي یعنې په دې معنا چې د سپین کرویات په وینه کې زیات وي د خپل نورمال شمېر نه او په عین وخت کې دغه پخې شوي هم نه وي نو دغه لیمفوسایت یا سپین حجرې چې د سپین کرویات دغه کومه دنده سرته نه شي رسولی او هر کس ممکن ناروغۍ باندې سره اخته کېدای شي او مهمه علت یې دغه رادیواکتیو وړانګې دي تر اوسه پورې چې څېړنه ښولې ده رادیواکتیو څه معنی هغه وړانګې دي چې د مثال د اتوم بم چاودنه کې منځته راځي د هلته نور مواد چې هلته نن ورځ په افغانستان کې نو خبره دا شوله چې دغه کتاب چې ما لیکلی و دغه د دوستانو د ملګرو هڅه باندې وه چې په افغانستان کې د دغه دېرش کلن جنګ کې ډېر خلک د وینې سرطان ته ناروغۍ اخته شو او هغه څه لري چې ما کړی دي په اول قدم کې علت دې دی د وړانګو څخه د رادیواکتیو وړانګو یا ثبات نه دي نو دا کې نړیواله کچه څه شوی ده چې په اوله درجه کې د یونایزیشن رادیویشن څه وایي یعنې یونایز کوونکي وړانګې لکه د الفا وړانګې بیتا وړانګې ګاما وړانګې دا د هستې له منځ نه راپیدا کېږي دا د یو فاکتور څخه دوهم فاکتور چې دی دا دی چې د چاپېریال او هغه چاپېریال کې بیولوژیکي کیمیاوي وسیلې استعمال نه غواړي دا هم بڅرې د چ په دوام ترنګي وومي کې د خلکو سرطان پر لاره یې اخته شي دي او بل هم دا چې نور له ټولو ایدا د شي مثال د خوراک تر لاره هم سړای کولای شي چې د سرطان شي پیدا کړي چې د مصنوعي شکل باندې خوراکي شان تیار شي او یم سازنه او غانې چې وخت کې شي وي یا هم د پاري سره هم د دواګانې ستاتي انټيبیوټیک څخه دی چې سرطان مرض سبب ګرځي همدارنګه چې بوت شوی دی چې هغه هم د وایرس یا ویروسونه باکتریا هم کېدلی شي چې د ارکان د لارې د سرطان ناروغۍ باعث ولري نو دا غوښتل یو څه کلکتیو هغه ویل شو چې مثال د ژوند خوراک او څښاک لکه څوک سګرټ کوي مثال هم خطر کې دی یا مثال څوک چې الکول څښي هم کېدلی شي مقصد یو د خوراک د ژوند خبره ده یو د چاپریال خبره شو د چاپریال ککړتیا او بل څه دا غره دی چې وړاندې او درن خمخلو شانم د چې هغه څنګه دې فصل ورسوي
په دغه ناروغي کې د سرطان کومه ناروغي ډیره خطرناکه ده او هي تر اوسه یې تداوی وجود لري
خبره دا چې سرطان په عمومي سره زهر سرطان تر اوسه پورې تقریبا 200 پورې سرطان ناروغي تشخیص شوی دی نو د سرطان هر ناروغي خطرناک ده د نسل د سرطان دغه بل سرطان دی خبره په دې کې ده چې دا سرطان ناروغي سړی تشخیص کوي چې د سړی متوازن پړاو د کوم پړاو کې دا سړی تشخیص کولی شي بیا وروسته په هغه پړاو سره مطابق بیا نو د امکانات یا هم څه د راغدنې به تر راغدنې امکانات هم شته دي دغه مثال د سټیج 1 یا مثال اول سټیج 2 سټیج ان څنګه پر مخلدي وي او څنګه د وینې سرطان چې دی دا نن ورځ د دې چې دا و استادي چې د کیمیاوي دا په خلاص باندې د ځان سلسل کلا په نه تقریبا څنګه سلو کې پر مخته شو دی هغه خلک چې د وینې سرطان استادي د عمر سره باندې هم تعلق لري د دې په خزه د سړی په منځ کې هم فرق دی او هم دا چې په مهیج کې د خوراک باندې هم فرق لري او دغه ویلای شو چې د نوو ټکنالوژي تاسو باندې چې دغه کاسام سوپر مارکټري پړاو کې هم څوک وي عمر یې 5 سوال شي د پنځه کاله تر لس کاله یو سړی وسکولی شي. د پخوا په شان چې د سپین مارکیده یو کال وروسته نو دغه یو ډېر پرمختګ دی.
نو انسانان باید څه وکړي چې د سرطان په ډول ډول ناروغي اخته نه سي او د دغه ډېرې خطرناکه ناروغۍ څخه نجات پیدا کړي، یا داسې کوم شی شته چې دی وکولی شي چې په دغه ناروغۍ اخته نه سي؟
داسې دی چې یو د موږ داسې فرق کوی د ځوانۍ په وخت سرطان نه دي، سرطان ناروغۍ دي یو د عمر نه چې زیات شي. مثال څومره چې عمر زیاتېږي دومره د سرطان ناروغۍ هم ورسره ملګری کېږي. د دې سره د پروسټیټ سرطان ناروغۍ څخه شوی ده چې د هر سړي هر سړی چې شپېته کلن وي تقسیم نه شو شپېته کاله په عمر کې د پروسټیټ سرطان باندې اخته کېږي، او دغه بیا ورو ورو سپرېږي سپرېږي، او بیا چې دی تقسیم ډېر خلک عمره شي او د پروسټیټ ناروغۍ ژوند کې ونه ویني، او ځینې بیا داسې سرطان ناروغۍ دي چې ډېره په بیړه سره مخته شي. دغه تم موږ فرق سره کول ځینې اکثرې سرطان ده چې ډېره حجرې شته ډېر سره سربېشي مشل کېږي، او ځینې چې دی داسې سرطان ده چې ورو ورو مخ پر مختګ کېږي او حجرې د سره سره نه وشل کېږي تکثر نه کوي. دغه مختلف ډولونه دي، نو په دې تعلق لري چې دغه ناروغ په کوم سرطان باندې مثال اخته دی، کوم ډول سرطان باندې که نه. او دوم دا دی چې هغه ځوانان چې دي دا چې اوس ثبوت شوي ده چې دغه دا یو کتاب چې ما لیکلی دی او په افغانستان کې د پوهنتون لپاره تقسیم شوی دی، چې دیارلسم د اپریل باندې د لوړو تحصیلاتو وزیر ته ورکړل شو او چاپ هغه د المان سفارت په غاړه اخیستی و او سرتوکه یې چاپ کړل او هلته یې وویشل. نو هغه څوک چې ما غږ اوري خواهش کوم چې دې کتاب باندې ته لاړ شي او دا کتاب ترلاسه کړي، او د کتاب عنوانم دی د سرطان او د چاپیریال رادیواکټیویټی. یعنی دا معنا شوه چې څوک چې هغه شاوخوا کې چې خلک ژوند کوي چې هلته رادیواکتیو مواد موجود وي، یا مثال د هستوي بټۍ په شاوخوا کې ژوند کوي، یا مثال هغه وسلې چې استعمال کېږي د رادیواکتیو وسلې نن ورځ په ټوله نړۍ کې شته دي، او یعنې مثال هغه څوک چې هستوي بټۍ لري د هغه تولید نه منځته راځي، او دغه په افغانستان کې استعمال شوي دي. نو په دې اړوند باندې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ کچه د اتو کالو په شاوخوا څلس سلنه پورته تللې ده. یعنې څنګه موږ کولای شو چې دغه سرطان تشخیص کړو، یعنې مخنیوی وکړو؟ د مخنیوي لپاره اول شاید د تشخیص مراحل دی. هر څومره چې وختي ډاکټر وکولای شي چې د دې ناروغۍ مثال د وینې د لارې یا د بیوپسي د لارې چې راکوم وګوري د هستولوژي تشخیص وکړي، یا د کروموزوم انالیز وکړي، او مختلف لارې دي په اول پړاو کې یو ناروغي کشف کړي، سړی کولی شي چې دغه مخنیوی وشي او علاج وشي. او دوم دا دی چې د خپل چاپېریال ډېر مهم دی. اوس په افغانستان کې د چاپېریال ښارونه چې وګوري ټول د ډیزل ماشینونه ډیزل موټر چې چلوي دغه اول خطر د سرطان لپاره دی، چې دغه د حجرې په دې ناګر تغیر منځته راولي. او دوام دا یعنې موږ تاسو چې اوبه څښو خوراک او هلته د انسان ناروغي درجه کېږي، یعنې ویروس بکتریا او دغه اول درجه دې باندې سرطان ناروغۍ دی زموږ شاوخوا هېوادونو کې درېمه لرې دي. یعنې موږ چې مخنیوی کوو باید دغه بکتریا او د ویروسونه مخنیوی وشي، بدن ته ننه وشي. دا یوه ډېره معقوله لاره ده. او نور چې دی د خوراک شیان دي، ځینې خوراکي شیان مثال ثبوت شوي دي چې ډېره زما غوښه خوړل مثال د معدې سرطان منځته راوړلی شي، یا مثال سګرټ څکول چې ډېر سګرټ څکوي هغه مثال د سږي سرطان منځته راوړلی شي.
دغه د پروسټیټ سرطان چې تاسو وویله د دغه څخه هم کېدای شي سړی ځای لرې وساتي، یعنې که په دغه باندې ټول اتمي اخته کېږي.
مقصد دا ده چې خو سره د پروسټیټ سرطان خو داسې دی چې دا تر اوسه پورې خو د په عمومي صورت سره دا ویلی شو چې دا د دې ناروغۍ اصلي علت معلوم نه دی، که نه چې کوم ځای نه راځي. اما سړی کولی شي چې داسې دا فکټرو شاتمنو فکټرونو باندې ووایي چې دا ښایي چې ونه کوم او دا ونه کوم، او کېدای شي چې ځان وساتم. هلته سلسله معلومه نه ده چې سرطان مرض د کوم ځای نه راځي اوس کله چل دی. تو هغه د پروسټیټ سرطان کې چې دا پوښتنه وکوله مقصد زن خلق خوخم اخد دسته دی که در بند اختنزی در نوفاینش گلش کن سر اختکی در یو سهی مثلا در سهی تا سرپاده زن خلق اختکی زن لب اختکی دست مطلق اغل سره نشون بلای مقصد دون سره بیلشی که دیکن دو سلون او روز تا باید هر ناری نسره چی باید یو ارزان کنترول که پیس احکمت چی ما مقصد دویل در یو دیر یو اساسی کمت تای او پو آگی هم دی سید سرطان که ها ای ایر تو یو هرمون دای او هم درنگا پو آری آغا دو پارا چی دای دی سار دگران سرطان میترده که هرمونونا پیدا شوی دی یا پی تشک شوی دی که دی اگا پو اینه که دی دی لفتار پیدا شوی دی یا زیتی دی او دی مخنوی دی پارا یا مهمه داده چی دای مثال دی عملیات وشی اگر یا پاس که آمدم دنیا دیگر شهر دارم از زمان جدید و تا اول مرحله کیوی دیر چانس تقریبا نیست سمت بایی چانس داری که بیت کشی
در دا پروسید در سرطان علایم چی شدی؟ چنگا چی ریپوسی شدل که
در علایم دا شدی چی در خبلا در این وز خود دستی تو کنون نیا در سوخا که به هر سرائی چیوی در قدر پروستاد خود در خاکی سرکی در یه تبیر شایده اول لکه مخشت اون ماویل چیو تومور داری تمو دامن لري چې بدن نسینا یو حجرا د شمیره د تیسري چې تا تقسیم کیږي تقسیم خو لا حجرې د حجرو زیات تکثر دامن چې نسینا د شو چې نس د شو په کې امر ځای او ما غواړم چې اوپر څه د لوغار شو لوک سره کیږي چې د کنټرول نه وږي نو مجبور ده چې دا شاو خاط اعصاب باندې شاله ولي او بیا نو د ځینې چریانو د ټول تحلیل کړی دی او یا درد کوي او څنګه چې وو پاتې د لو بیا د اکسل په څو د یو چې دیو خو په څو دی یو خاله یو خبيس په څو دا په څو د معنا شو چې د خبيس په څو باید فورو سره عملیات کې د منځ یې د خطرناک شي او د خو په څو چې دی دا د معنا لري چې لکه څنګه چې وځي چې واخله د نفس څخه کلی کوم خطرناک شي علامه دا چې دی چې اوله د ډیرنې مثال سره چې دا یو نال دی دا نال چې دی راغه د کیسې مثانه نشتریږي دا نل بیا د باندې بدن نه چوزي دا لارې کې چتریږي دا د هغه د مانګ نه چتریږي دا د پروستات دا د پروستات او وېچې دا را دي د مانګ کې څو راي شوې دي دا نو پروستات چې وو په څه دلته دې نل باندې دې دې رڼو چې میچازو دې دې میچازو نل باندې فشار راوړي فشار راوستلو نو سړای چې دې میچاز نشکولای باندې کی او یاده سوی چه که بند نوی هم مقدار دیر کم را اوزی او همیشه سرای حاجات میتیازو تا داری او دشتی خوانم سوزلج گیزی او حال دا چه کسی مستنستی نو رمده ده تا پاکی کیزی دکا چه رسول نکشی گیزی او هر بنده دای اولا دی دیگر عالمی کی دی او روستا که دلی که چه مثال دردی سرای اولی او یا مثال باستر وقتی این سرای پیدانو کیزی یعنی په مخکنه علامه د درد نشته دی فقط دومره دي چې لږ پړسېږي دغه والا او د ډاکټر ته چې لاړ شي بهترینه ډېره اسانه طریقه یې دا ده چې د سطې خوانه په مساوایي پکې دي د رکتم د خوانه بیا د ګوت په واسطه باندې هلته تماس ورکول کېږي او هلته یې ګوري چې غټه ده او که نه یا د اولترا ساوند په واسطه باندې اولترا ساوند باندې کتلی شي چې څومره غټه شوې ده یعنی د چې پروستاتا غټوالی تقریبا د اوله نښانه ده چې دا چې یو تومور موجود دی
تاسو د معلومات په واقعیت سره ډېر جالب دی خدای دې زموږ د برنامې وخت لږ دی او مخ پر خلاصېدو دی نو موږ به بیا په آینده کې سره بیا په دې هکله مرکې سره ولرو ځکه دا معلوماتونه د ټولو افغانانو دپاره ډېر په زړه پورې دي په جرمني کښې سرطان او نورو مریضیو متخصص پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطان زوی زدران ستاسو د پزړه پوری او شو علمی معلومات څخه ډیره مننه تاسو ته نور هم پر لټوبونه غواړم
د تاسو نام سره ډیره خوښنه کوم چې دا وخت هم راکو خبر هم سره وکولې
اگر خورشید گردون گرد سر اگر خورشید گردون گرد سر راهم حضرت شاہ گدائے حضرت شاہ گدائے حضرت شاہ گدائے حضرت شاہ گدائے حضرت شاہ
Thank you.
حضرت شاه.